یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، د غرمی دولس بجې سوی په یو استودیو ته شراغلاست. دا اوری چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 98مې کلیزې جشن د استقلال څلی ته د ګلو ګډي په ایښولو سره پیل کړ. په دې خبرونه کې تر ډیره پر همدې موضوع راپورونه خبرو. کابل شاریان د ماشومانو په ګډون د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو جشن د تلپاتې سولې په هیله لمانځي. پریبا ظاهر په سټوډیو کې دا د خبرونو سره.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د خپلواکۍ جشن د لمانځلو لپاره څو شېبې وړاندې هرات ښار ته ورسېد. په د کونړ په مرکز اسدآباد او سرکڼو ولسوالۍ کې نن سهار د اوان مرمۍ د لګېدو له امله دوه ماشومان وژل شوي دي، او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان څخه په کلک وغوښتل چې د جرمني په انتخاباتو کې مداخله ونه کړي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی څو شپې وړاندې هرات ښار ته ورسید. د هرات ولیوان جیلانی فرحت ازادي راډیو ته ویلي چې ولسمشر غنی په دغه ښار کې د نساجي یو فابریکه پرانستلې چې د خصوصي سوداګرو لخوا جوړه شوې وه. تر دې وړاندې د ولسمشر مرستیال وین نجیب آزاد ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلی غنی به د دې فابریکې طرف ته تاو وروسته د خپلواکۍ د 98مې کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړي.
بعدن
با قلوردو زفر د سره افیروان ایرغه کې بالای دی وی ولسمشر به ورسته د 202م زفر قلوردو ته ولار سی او هلته به هغه بیرغ افتتاح کړی چې څه باندې 1 میلیون کسانو د دولت د پروګرامونو د ملاتړ په هدف لاسلیکونه پرې کړی دي. تر هغه ورسته به په هرات کې د افغانستان د خپلواکۍ د 98مې کلیزې په مناسبت مراسمو کې ګډون وکړي. په پام کې د ولسمشر غنی په دغه مراسمو کې ویناوي هم وکړي. نو موري تر دې وړاندې په کابل کې د دفاع وزارت د دفاع په وزارت کې د ازادي منارمخ ته د ګلونو په ایښودلو سره د خپلواکۍ کلیزه ولمنځله. نن د اسد 28مه د بریتانیا د وخت له امپراتوري څخه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته لاسته راوړلو له 98مې کلیزې سره برابره ده. افغان دولت په دې ورځ عمومي رخصتي اعلان کړه. د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې واټونه د افغانستان په ملي بیرغونو ښکلي شوي او د پاچا امان الله عکسونه هم ځای ځای تر سترګو کېږي. د کونړ په مرکز اسدآباد او سرکڼو ولسوالۍ کې نن سهار د هوان مرمۍ د لګېدو له امله دوه ماشومان وژل شوي او لس ټپیان دي. د دغه ولایت امنیه قمندان جمعه ګل همت ازادي راډیو ته وویل چې د هوان د اته مرمۍ د وسلوالو طالبانو لخوا له نامعلوم لوري وشتل شوي دي. د کونړ چارواکي وایي تر دې وړاندې هم په کونړ کې د وسلوالو طالبانو له لوري د هوان مرمۍ وشتل شوي چې له امله یې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وشتې ده، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ابوظبي پراختیایي صندوق په افغانستان کې اتلس پراختیایي پروژې تمویلوي. ویل کېږي په دې کې د کرنې، انرژي، ترانسپورت، صنعت، روغتیا او نورو ټولنیزو خدماتو ترڅنګ یو شمېر پروژې شامل دي. د دې مرستې لګښت 1.2 میلیارد ډالرو ته رسیږي. دا تر دې مهاله د افغانستان خبرونه وسم څو نړیوال خبرونه لرو. زموږ خلاصه د راډیو اوري. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان څخه په کلکه وغوښتل چې د جرمني په انتخاباتو کې مداخله ونه کړي. اردوغان د اګست په 13مه په جرمني کې هغه ترکان چې د رای ورکولو حق لري او شمېر یې شاوخوا 1 میلیون ته رسیږي وهڅول چې د مرکل کریسچن دیموکرات اتحاد، د جرمني سوسیال دیموکرات ګوند او د دغه هیواد بل مهم ګوند زرغون ته د سپتمبر د 23مې نېټې په انتخاباتو کې رای ورنه کړي. اردوغان په هغه بیان کې چې په استانبول کې د جمعې تر لمانځه وروسته تلویزیونونو خپور کړ، د جرمني دریو مهمو ګوندونو ته اشاره وکړه او ویل چې دغه ټول د ترکیې دښمنان دي. د جرمني صدر اعظم دا خبره رد کړه او ویل موږ به د ولسمشر اردوغان په ګډون چاته اجازه ورنه کړو چې د جرمنانو په چارو کې مداخله وکړي که د هغوی اصلي ریښه هر څه وي. مرکل زیاته کړه موږ چې هر چاته رای ورکوو خپلواکه اراده لرو. د ناټو د دغو دوو غړو هیوادونو اړیکې له څه باندې یو کال را پدې خوا چې په ترکیه کې ناکامه کودتا وسوه خړپړ شوي دي. په ترکیه کې 22 جرمنان توقیف شوي دي چې نه تنه پکښې خبریالان او د بشري حقونو فعالان هم سته. دوی لا هم زنداني دي. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس روانونه اوکراین ته ځي. دوی به هلته د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشینکو او د اوکراین له دفاع وزیر سره وګوري. کیف ویل دی چې د دې سفر پر مهال به شاید د دواړو هیوادو ترمنځ نوي دفاعي تړونونه لاسلیک شي. د امریکا دفاع وزارت پرون ویل چې ماتیس په اردن او ترکیه ته هم سفر وکړي. د امریکا دفاع وزیر به د اوکراین له ولسمشر پروشینکو او دفاع وزیر ستيپان پولتوراک سره د کریمیا په ټاپه ولر حالت پاړه خبري وکړي. همدارس به د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون غشتونکو سره د روسیې د همکاري پر مسلې وژغېږي. روسیه دا ردوي چې په اوکراین کې د بیلتون غشتونکو ملاتړ کوي. کریمیا ټاپه وزمه په 2014 کال کې روسیه له اوکراین بیل کړه او له خپل خاورې سره یو ځای کړه. او د لبنان پوځیانو نن اعلان وکړ چې له سوریې سره د لبنان په شمال ختیځ کې د سرحد په اوږدو کې د اسلامي دولت ډلې پر یو پټنځای حمله کړې ده. په ورته وخت کې د لبنان د شیعه ګوند حزب الله د المنصور په نوم په خپل تلویزیون کې ویلي دي چې د سوریې له پوځ سره یې ګډ عملیات د لبنان سوریې پر پوله د داعش پر ضد پیل کړي دي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د ایران په لور حزب الله او حکومتي ځواکونو عملیات د داعش یو مرکز په نښه کړی دی او دا عملیات همغه روان دي که څنګه. د لبنان پوځ وایي چې دوی د راس بالا بک شارګوټی ته نږدې د داعش پر سنگرونو پر توغندیو توپونو او هلیکپټرو حمله کړې ده. د خبرونو پای
دولس بجې او شپږ دقیقې سوې. په دې خبرونه کې اته نوې کاله مخکې وخت ورزو چې غازی امان الله خان له انګریزانو د افغانستان خپلواکي بیا وګټل. نن په کابل کې خاص مراسم و. کابل شاریان د ماشومانو په ګډون د افغانستان د خپلواکي د بیرته ګټلو کلیزه په هیواد کې د تلپاتې سولې درتلو په هیله لمانځي. په ننګرهار کې هم د غازی امان الله خان پر مزار د ګلو ګېډۍ په کښېښولو سره د خپلواکۍ د بیا ګټلو جشن پیل شو.
زموږ ولس او زموږ خلک په دغه ملي جشن کې او په دغه ملي خوشحالۍ کې برخه اخلي.
په امنیتي مسایلو کې اوري چې د کندهار امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت درې ولسوالۍ یې تېره شپه د سقوط له ګواښ څخه ژغورلې دي. دا جالب معلومات هم درکوو چې د عمر له نظره د نړۍ تر ټولو زاړه پناه غوښتونکي چې افغانه ده او په سویډن کې اوسي شای بیرته افغانستان ته واستول سي. د زهرو کاروان 19 پروګرام چې د نشي موادو د کښت او قاچاق پر زیانونو پکې خبرې کوي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نور مطالبو ترڅنګ اوریدلای شئ. په دې خبرونه کې ورزو اته نوې کاله مخکې ورځې ته په دې ورځ د وخت پاچا غازی امان الله خان له انګریزانو د افغانستان خپلواکي بیا وګټله. ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د خپلواکۍ د بیا ګټلو د اته نوې کلیزې په مناسبت د په کابل کې په دفاع وزارت کې د استقلال څلی ته د ګلو ګېډۍ کښېښوده. د کابل ترڅنګ دغه ورځ د افغانستان په اکثرو ولایتونو او ښارونو کې هم لمانځل کېږي. په زیاتو ولایتونو کې ځوانان د افغانستان له ملي بیرغ سره لارو کوڅو ته راوتلي د غازی امان الله خان عکسونه له ځان سره لېږدوي، خوشی کوي او یو بل ته مبارکیانې ورکوي. حدیث پردیس له کابل په مستقیم تماس کې را سره دی. پردیس، خبرونه ته شرغلاست ولسمشر غنی چې دغه مراسم پیل کړل څرګندونې هم وکړي.
مننه صالح صاحب، سلامونه تاسو ته او د رادیو قدرمن اوریدونکو ته. نه، رئیس جمهور نن مراسم د ازادۍ څلې ته د ګلو په خودلو د درناوي مراسم پر ځای کړل، خو وینا یې نه درلوده. همداراز په دغه مراسمو کې چې د افغانستان د دفاع وزارت په اډانه کې جوړ شوی و، د ولسمشر په ګډون ګڼو نورو لوړپوړو حکومتي چارواکو همداراز په کابل کې د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو استازو دوی هم ګډون کړی و.
پر دې سبدا سره پورونه لرو چې ولسمشر هرات ته رسیدلی او د هرات په 201 ظفر قلعه اردو کې د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت ځانګړي مراسم نیول سوي دي. په دې اړه کله نور معلومات لاوریدونکو سره شریک کړئ.
بله صالح صاحب، ولسمشر همدا اوس چې زه تاسو سره خبرې کوم، ولسمشر په هرات کې یوې جوړې شوې غونډې ته چې دا غونډه البته د خپلواکۍ د جشن په رابطه، یعنی د یو کمپنۍ یا د یو فابریکې د افتتاح چې د نخو فابریکه ده، د دې پرانیستی وکړه او همدارس همدا اوس وینا کوي ولسمشر. او تمه ده چې په 201 ظفر قلعه اردو کې له دې وروسته چې کوم مراسم جوړ شوي هغه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو په مناسبت هلته ورشي او هلته په هغه مراسمو کې د ګډون سربیره مفصله وینا هم ولري. بله، هرات ته تللی ولسمشر.
بله، پردیس په نور ولایتونو کې تاسو له خبریالانو سره تماسونه نیولې دي، هلته د دغو مراسمو د لمانځنې بهیر څنګه دی؟
بلې سالی صاحب، د تیرو کلونو په پرتله او په مشخصه توګه د پروسه کال په پرتله سږ کال د کابل په ګډون په ځینو نورو مهمو لویو خارونو کې دغه مراسم په خورا شاندار مراسمو سره دغه ورځ البته جشن لمانځل کیږي. ځوانان او ماشومان واړه غټول سړکونو ته راوتلي. البته کابل ښار کې دوی د افغانستان ملي بیرغ دام لزان سره لیږدوي، د غازی امان الله خان عکسونه لزان سره لیږدوي، او همداراز دغه مراسم یعنی د پخوانیو کلونو په پرتله مشخصا د پروس کال په پرتله سږ کال په کابل او نورو مهمو ښارونو کې په خورا شور او ذوق سره نمانځل کیږي. بل سالی صاحب،
ډیره مننه. حدیث پردیس و په کابل کې ومردل چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 98مې کلیزې په مناسبت په دفاع وزارت کې د استقلال څلی ته د ګلو ګېډې کښېښوده او دغه شپه هرات ولایت ته تللی هلته وینا کوي. ځینې کابل شاریان د ماشومانو په ګډون د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو 98مه کلیزه په شاندارو مراسمو سره لمانځي. دوی له افغانانو غواړي چې دغه ملي ورځ د قومونو او ولسونو ترمنځ د یووالي په هدف په شاندارو مراسمو سره ولمانځي او نړیوالو ته څرګند کړي چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی. واصل وصال په دې اړه له کابل نور معلومات وړاندې کوي.
کې د هغو ماشومانو آوازونه دي چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د نمانځنې لپاره سره راټول شوي دي. کابل ښاریان د غازی امان الله خان د انځورونو او د افغانستان د ملي بیرغ سره د کابل ښار واټونو ته راوتلي او د یووالي او په هیواد کې د تلپاتې سولې شعارونه ورکوي او له ټولو هیوادوالو غواړي چې دغه ورځ په یوې ملي روحیې سره ونمانځي او نړیوالو ته دا څرګنده کړي چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او ټول افغانان سره یو موټی دي.
محمد عالم، دا دنیا ته موږ پیغام لرو چې موږ یو آزاد قوم یو، موږ آزاد یو، خپلواک قوم یو، زموږ وطن الحمدلله بابا من وطن دی، سول وطن دی، دلته ان شاء الله جنگري ته پات ته کې خو دل شي او د خلک پامنه خوشاله سر ژوند کوي. غازی امان الله خان ټول افغانستان رهبرو، ټول افغانستان پر آزادۍ واغسته، دا د کوم ورځ نه ده، ټول افغانستان د استقلال ورځ ده.
زما نوم جاوید دی، د کندوز سیدونکو مو سره غږیږم دلته کابل ته او د خپل هیواد د ملي ورځ نمانځو او هیله چې افغانستان کې سوله او آرامي راشي او ټول ګونه هزارات ترکمن تاجک هر قوم چې دی خپل ټول افغانان دي او راځي چې په دې ملي ورځ کې ګډون وکړي او دا خپل ملي ورځ په شاندار مراسم ولمانځي. کارونه ټول خلکو پریښي دي، یوازې مانو ټول افغانان خپل کارونه پریښي دي او راغلي دي د هغې د ملي ورځ ولمانځي.
بله، له ارګ بهر کابل خریان د خپلواکۍ 98مه کلیزه په بیلا بیلو ډولونو سره نمانځي. ځینې خلک اتڼونه کوي، ډولونه وهي، یو شمېر خلک بیا د خپلواکۍ نغمې او سندرې غږوي په خپلو موټرونو باندې. د افغانستان ملي بیرغ او د غازی امان الله خان انځورونه لګولي دي او همدا شعارونه ورکوي چې موږ له جنګ ستړي یو او نور د په افغانستان کې تلپاتې سوله راشي. له حکومت او چارواکو هم د دوی غوښتنه همدا ده چې د دغسې ورځو د نمانځنې لپاره دوی ته لا دی امنیت برابر کړی تر څو دوی په حسیني سره وشي کولای چې دغه ورځ په خټوګه ون منځي. سالی صاحب،
ډیره مننه. له واصل ویسال څخه مو وردل چې کابل شاریان د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو 98مه کلیزه په هیواد کې د تلپاتې سولې درتلو په هیله المانځي. په څو شیبو کې بیا دغه مسأله تعقیبوو او په نور ولایتونو کې د دې جشن د مراسمو په اړه تاسو ته معلومات درکوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر افغانانو ته د خپلواکۍ د 98مې کلیزې مبارکي ویلې ده. ریکس ټیلرسن د افغانستان د خپلواکۍ ورځې په مناسبت په یو پیغام کې د افغانانو لپاره د لا شي راتلونکي هیله څرګنده کړې ده. نور جزئیات له اسمت سروان.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن افغانانو ته د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې مبارکي وویل. ټیلرسن د افغانانو مقاومت او جرأت ستایلی او د افغانستان د ښې راتلونکي لپاره خوشبیني څرګنده کړې ده. ټیلرسن په یوه اعلامیه کې ویلي، د امریکا د متحدو ایالاتونو د حکومت له لورې غواړي چې افغانانو ته چې د اګست په 19مه د خپلواکۍ 98مه کلیزه لمانځي مبارکي ووایي. د همداراز ویلي چې له بدمرغیو سره سره د افغانانو د مقاومت او زړورتیا روحیه دوام لري او د شیراتون کې ته افغانان هدایت کوي. تیلرسن همداراز ویلی چې افغانستان په تیرو شپاړسو کلونو کې د پام وړ اقتصادي، سیاسي او ټولنیز پرمختګ کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خپل پیغام کې دغه راز ویلي: له افغانستان سره زموږ کلکه دوستي د افغانانو د خوندي او سوکاله راتلونکي له یقیني کېدو سره د مرستې لپاره د دو اړخیز تعهد پر اساس دی. نن د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان له خلکو سره ستاسو د خپلواکۍ په جشن کې ځانونه شریک بولي. اته نوي کاله مخکې په همدې ورځ د افغانستان ځوان پاچا امان الله خان له انګلیسانو څخه د افغانستان بشپړ خپلواکۍ ترلاسه کړه. په افغانستان کې حکومت او عام افغانان نن د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو اته نوي مکالیزه په بیلابیلو مراسمو لمانځي. پر رسمي او غیر رسمي غونډو، کنسرتونو او نورو مراسمو سربیره په کابل او یو شمیر نورو ښارونو کې پر ځینو واټونو د افغانستان ملي بیرغونه او د ازادۍ د ګټونکو پاچا امان الله خان عکسونه راځړول شوې دي.
عمردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن افغانانو ته د خپلواکۍ د اته نوي مکلیزې مبارکي ویلې ده. د نورو ولایتونو په څیر په ننګرهار کې هم د خپلواکۍ د بیا ګټلو اته نوي مکلیزه د کلیزې په مناسبت جشن پیل شوی دی. تر اقتصادي خبرونو وروسته نور حال درکوو. اوس مرزي احمد زی ته وار ورکوو چې اقتصادي خبرونه راټول کړي.
د افغانستان بانک له دې وروسته د لومړي ځل لپاره له هیواد څخه بهر په مستقیم ډول د قیمتي پاڼو له لارې د انډکس سیستم څخه په استفادې پانګونه کوي. د دغه بانک د عملیاتي بازار عامر نجیب رحمان نن ازادي راډیو ته وویل چې انډکسیشن سیستم د پانګونې لپاره یو اعتباري او خوندي سیستم دی.
موږ اورین ځل چې په افغانستان کې دا سیستم تطبیق کړ، بس ان شاء الله موږ دا اوس کوښښ کوو چې آینده کې موږ دینم مغلق او د سیستم د افغانستان کې تطبیق کړو، استفاده وکړو او خپل پیسې او بسیا ساري چې دی فورن ریزرو دا مسکون وساتي.
نوموړی وایي چې دغه قیمتي پاڼې د امریکا له مرکزي بانک څخه د سه باندې 50 میلیونو ډالرو په بدل کې اخیستي دي. ښاغلی نجیب رحمان وایي چې په دې برخه کې د مرکزي بانک او نورو بانکونو کارکونکو ته هم روزنه ورکړل شوې. له انډکسیشن سیستم نه د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې د پانګونې د خوندیتوب په هدف استفاده کیږي. په فراه کې د ګمرکي عوایدو د راټولولو پروسه برېښنایي شوه. د فراه د سوداګرۍ او صنایعو خونې مشر حشمت نورزی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې اوس مهال افغان سوداګر د وخت په سپما سره په اسانۍ کولی شي خپل ګمرکي محصول تحویل کړي. نوموړی وایي چې دغه پروسه له فساد څخه هم مخنیوی کولی شي. د ښاغلي نورزی په خبره د سیستم په برېښنایي کېدلو سره اټکل کیږي چې سږکال به په دغه ولایت کې د عوایدو رقم هم لوړ شي. د اقتصادي خبرونو پای.
د ننګرهار ولایتي چارواکو د هیواد خپلواکۍ د بیا ګټلو د اته نوي مکلیزې په ویاړ جوړ شوی جشن د غازی امان الله خان پر مزار د ګلونو د ګډې په ایښول سره پایل کړ. امنیتي چارواکي وایي چې د دې جشن لپاره یې پوره امنیتي ترتیبات نیولې دي. له جلال آباد شاه محمود چنواری.
د اسد اته وشته مچ د افغانستان د خپلواکۍ د اته نوي مکلیزې سره برابر ده. د تیرو کلونو سره په توپیر سره کال دا ورځ په ننګرهار کې په ګرمو ولسی او رسمي مراسمو پیل شو. د جشن په سهار د ننګرهار ولایتي چارواکي د غازی امان الله خان مزار ته لاړل او د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د غازی امان الله خان په مزار د ګلونو ګډې کې خودي او د هغه روح ته د دعا لاسونه لپکړل. د ننګرهار والی محمد غلام منګل وویل چې د ورځې تر پای په پام کې لري چې نور ولسی او تفریحي مراسم هم تر سره شي.
د غازی امان الله خان د خپلواکۍ د دغه ستر اتل مزار ته راغلو او دلته د درنوي په دود د ګلانو ګډې کې خودل شو او د دوی او د خپلواکۍ د لارې د ټولو غازیانو او شهیدانو پاک روح ته دعا وشوه. لږ وروسته به د ولسونو یو مارش او یا پریډ په تر سره کیږي او لږ وروسته به زمونږ ولس او زمونږ خلک په دغه ملي جشن کې او په دغه ملي خوشحالۍ کې برخه اخلي.
د ننګرهار امنیت قومندان عبدالرحمن رحیمی وایي د خپلواکۍ جشن لپاره یې لوړاندې ترتیبات نیولي او ولسونه د امنیت په فضا کې دا ورځ لمانځي.
د امنیتي تدابیرو لپاره لکه څرنګه چې تاسو ټول په جریان کې استئ په ډیر منظم پلانو باندې چې ټولو وسلوالو ځواکونو چې میشته دي په ننګرهار کې په دې کې سهم اخیستی که هغه کشفي ادارې دي که امنیتي ادارې دي او منندویو چې ډیر ښه منظمې جلسې په دې حقله په مقام د ولایت کې مخته ولاړې مخکې له مخکې موږ تدابیر نیولي.
د ننګرهار دولتي ادارې د معلوماتو له مخې د خپلواکۍ جشن پر روانو مراسمو کې په پام کې ده چې تکړه هنرمندان د دې ورځې په مناسبت کنسرتونه هم ورکړي.
دولس بجی او شل دقیقه سوی ورزو په دې خبرونه کې امنیتی مسایل او ته د کندهار امنیتی چارواکي وایي چې د دې ولایت درې ولسوالۍ تیر شپه د سقوط له ګواښ څخه ژغورلې دي. چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو پر نیش، غورک او خاکریز ولسوالیو پراخ بریدونه پیل کړل چې د نن سهار تر دریو بجو یې دوام درلود. چارواکي په دغو نښتو کې د اویا وسلوالو د وژل کېدو خبره کوي. صادق رښتینی نور حال راکوي. رښتینی صاحب، په دې باب ستاسو سره تازه معلومات څه دي؟
صالح صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. بلې، ما څو شېبې مخکې د کندهار د پولیسو د ویان زیاد رانی سره خبرې وکړې. دی وایي چې تېره شپه د کندهار او هلمند ولایتونو سلګونو وسلوالو د کندهار د درو ولسوالیو خاطریز، غورک او نیش د سکوت هڅه کول. د دراني په وینا مخکې د دې چې وسلوال خپل هدف ته ورسېږي، د شپې پر 9 بجې د اواز خفه نه شول. دی وایي دغه هوایي بریدونه چې تر نن سهار 2 بجې دوام درلودي، د طالبانو د ولسوالانو او د بریدونو د طرحانو په ګډون اویا تنه ووژل شو او په زیات شمېر نور ټپیان شول. د دراني په وینا وسلوالو ته دغه مرګ ژوبل دقیقا د نیش ولسوالۍ په درینور او پاچ درې مکی واغستل. په یوه وخت کې تیر شپه په ارغسان ولسوالۍ کې هم د وسلوالو طالبانو او پولیسو ترمنځ درنه جګړه شوې ده. د پولیسو ویان وایي چې جګړه د دې ولسوالۍ دوام درې په سیمه کې هغه وخت ونښتل کله چې وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوستو بریدونه وکړه. د پولیسو ویان وایي چې په دغه جګړه کې 11 طالبان او 2 پولیس وژل شوي دي او دغه راز 14 وسلوالو طالبان ټپیان دي. خپل وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. البته د یادونه وړ ده چې تر هلمند وروسته شش کال یا روان کال د کندهار په شمالي ولسوالیو د وسلوالو طالبانو حملې زیاتې شوي دي. پرنی شورابک، ریګستان، ارغسان، شاولي کوټ، خاکریز، غورک او میانشین ولسوالیو نږدې هر شپه وسلوالو طالبان حملې کوي.
وموندل چې د کندهار امنیتی چارواکي وایي چې د دې ولایت درې ولسوالۍ تیر شپه د سقوط له ګواښ څخه ژغورلې دي. چارواکي دا کوي چې په دې لړ کې د طالبانو د ولسوالانو او د بریدونو د طرحانو په ګډون اویا تنه وژل شوي دي. کومې مستقلې سرچینې د مرګ ژوبلې دغه ارقام نه دي تایید کړي. ورزو د افغانستان له جنوب څخه شمال ته د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې ځینې سیمې نیولې دي. د غرض د بلخ تر څنګ د افغانستان د شمال په نور ولایتونو کې هم د امنیت ځینې راپورونه ورکول سی وی دی. دا چې وضعیت څه دی، مجیب رحمان حبیب زایر سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی له نورو تفصیل سره.
سلام فارس صاحب، تاسو ته د ټول اوریدونکو ته د بلخ والی ویان منی فرهاد موبایل چې تیر شپه طالب وسلوالو د چمتال ولسوالۍ په ګنشمیر امنیتي پوسټ باندې حمله وکړه، چې هڅه کوله د چمتال ولسوالۍ مرکز ته ځان ورسوي خو مخه یې د امنیتي افغان ځواکونو لخوا ډک شوې ده. دغه په وینا چې څو شېبې وړاندې د بلخ والي په مشرۍ عطا محمد قرشی د هغه سیمو چې طالب لاسته ورغلي دي د غدبې تنول لپاره پوځي عملیات پیل شوي دي، چې پکې د ملي اردو، ملي پولیس او نظم نامی پولیس هم او د امنیت ملي سفیر پکې ګډون لري. په چمتال ولسوالۍ کې او تر څنګ په چربلاک ولسوالۍ کې 40,000 افغانۍ خو دلته نامې دوام لري. تقریبا زرګونه کورنۍ مزار شریف ښار او ځینو ګاونډي ولسوالۍ ته کډه شوي دي. د چمتال او چربلاک ولسوالۍ ګڼ شمېر خلک احساس کوي چې محلي پولیس پرته له دې چې طالب وسلوالو سره مقاومت وکړي، په امنیتي پوستې ورته پیږي او تېښته کوي. د دې تر څنګ د بلخ ولایت سیمه په جوچان ولایت اخچي ولسوالۍ کې هم امنیتي وضعیت ښه نه دی. د دې ولسوالۍ مرکز ته په 2 کیلومتره کې طالب وسلوال د افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. بله،
ډېر مننه. د افغانستان په شمال کې مو د ناامنیو په اړه راپور واورید. ورزو د افغانستان ختیځ ته راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو په کونړ ولایت کې پر ځینو سیمو د هوان اندښتونه کړي چې ځاني زیان هم اړولی دی. روح الله انوري نور حال راکوي.
نن مثال صاحب، نن سهار لکه څنګه چې په ټول هیواد کې اتشتم د اسد د جشن ورځ و، دلته هم خلکو پوره چمتواله نیولې و. هر ځای کې د افغانستان بیرغونه وو او دولتي چارواکو هم د همدې لپاره غونډې جوړې کړې وې. خو د کونړ په سرکانو ولسوالۍ باندې 15 د هوان مرمۍ راغلې چې شاوخوا د 201 سېلاب پولې اردو د دوهمې پلې لیوا شاوخوا کلو کې ولګېدلې. هلته دولتي چارواکي وایي چې ټول 12 کسان زخمیان شوي دي چې په دې کې دوه کسان وژل شوي چې ټول اکثره ماشومان دي او زنانه دي، او همدارنګ دوه د هوا مرمۍ په مرکز اسد آباد باندې لګېدلې دي چې هلته دوه تنه ټپیان دي. دا تقریبا 11 بجې شاوخوا کې دغه مرمۍ راغلی دي. بیا د کومې پیښې یا د کوم برید کومه خبره نه ده شوې تر اوسه پورې. په 201 سیلاب پل اردو په دوهمې پلې لیوا کې د رسم ګذشت او نور مراسم ترسره شو، هغه پای ته ورسېدل. چارواکي ټول تللي دي خپلو ځایونو ته بېرته ستانه شوي دي.
انوري صاحب، له کلونو راهیسې د افغانستان پر ختیځو سیمو بیا په خاص ډول په کونړ کې د کرښې له هغې غاړې د راکټي حملو سلسله روانه ده. تازه مورد څه دی په دې برخه کې؟ تازه راکټونه بیا هم راغلي دي په دې وروستیو ورځو کې؟
تقریبا څه موده کېږي سالې صاحب چې دغه راکټونو راتګ د هغې خوانه راتوغول بند شوي دي. خدا دولتی چارواکی وی چې د مرمۍ چې راتوغول شوی د طالبانو را خوشی کړی دی. تیر کال هم په دغه ورځ باندې د اسد پاتیشتم ورځ باندې په مرکز اسد آباد باندې څو ګولۍ د هوا نه وشتل شوې ورسول طالبانو اجرا وشتل دي، او په هغه کې تقریبا شپېته او شاوخوا کسانو ته چې زیاتره ملکی وګړي وو مرګ ژوبله اوښتي وو.
ډېر مننه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري و چې په کونړ کې د هاوان د لګېدو په اړه تاسو ته معلومات درکول چې په دې پیښو کې ځاني زیان هم ولسی خلکو ته اوښتی دی. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونې هره ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 دوام کوي.
ستاسو له پیغامونو
کمیولا خلمی سندر خبری کم دا پکیا سمکنی و لسوالینا دا چینن دا زماری اتشتومنی تا دا پاری ورد افغانستان خپل وکی تر لاسه کردی و دنی افغانستان ازاد شو دا دی وردی پونسی بد طول افغانان بورنی تا دا ازادی را دو دلاری مبارکی و راندی کم افغانانو ازادی ورد مو مبارک شا مبارک شا مبارک شا.
السلام علیکم، خیر خبرکم من ولی اور انام پر یہ اور یہ آزادی یہ جو خیر خپل مبارک ہے رس کے سلام لا سوان تھا دا وقت نہ کم سے متجہ یہ اور یہ مبارک ہے وای
د ازادي د بیا غټلو د اتنوی می کلیزی په مناسبت مو د زینو اوریدونکو نظرونه واوریدل. په دې خبرونه کې موده هم اوریدل چې کابل شاریان د ماشومانو په ګډون د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو اتنوی مکلیزه په هیواد کې د تلپاتې سولې دراتلو په هیله نمانځي. په ننګرهار کې هم د غازی امان الله خان پر مزار د ګلونو ګېډې په ایښولو سره د خپلواکۍ د بیا ګټلو جشن پیل شو. د دې جشنونو سره سره مو د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د ناامنیو په اړه هم ځینې راپورونه درلودل. ومنودل چې د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت درې ولسوالۍ تېره شپه د سقوط له ګواښ څخه ورلی دی، خو په دې لړ کې او یا تنه وسلول چې په هغوی کې د دوی ځینې مهم مشران هم شامل دي وژل سوي دي. د عمر له نظره د نړۍ تر ټولو زړه پناه غوښتونکي په سویډن کې اوسي، خو د پناه غوښتنلیک یې نه دی منل سوی. دغه ښځه ممکن بیرته افغانستان ته واستول سي. نور جزئیات له اسمت سروان څخه خبري.
سویډن ممکن هغه افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته ولیږي چې 116 کال عمر لري. د سویډنې خبرونې بلانک پوسټ راپور لمخې ټاکل شوې ده چې بی بی حال ازبکی بیرته خپل هیواد افغانستان ته واستول شي. بی بی حال چې په نړۍ کې تر ټولو د زیات عمر پناه غوښتونکي ده، هغه مهال له کندوز ولایت سویډن ته لاړه چې د دغه ولایت مرکز وسلوالو طالبانو ونیوه. د 2015 میلادي کال په اکتوبر کې د اروپا په لور ډیر مزل له خپلې کورنۍ سره پلی وکړ. بی بی حاله پلاره کې د خپل زوی او لمسی له لوري په شا یوړل شو. دوی له کرویشیا څخه سویډن ته لاړل، خو داسې څرګنده شوې چې سویډني چارواکو د دې د پناه غوښتنلیک رد کړی دی. که د بی بی حال اپیل یا د استناف غوښتنه ونه منل شي، ممکن افغانستان ته په زور واستول شي. په 2016 میلادي کال سویډن 80,000 تنو ته پناه ورکړه.
جوان
آزادی خزینه پر سری اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو 2290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
دولس نیمې بجې سوې د زهرو کاروان 19 پروګرام په همدې خبرونه کې تر لنډو خبرونو وروسته اوریدلی سئ. لنډ خبرونه له فریبا ظاهر نه.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هرات ښار ته تللی دی. د هرات چارواکي وایي چې ولسمشر غنی په دغه ښار کې د نساجۍ یوه فابریکه پرانستله چې د خصوصي سوداګرو لخوا جوړه سوې وه. ټاکل سوی ولسمشر وروسته د 201 ظفر قول اردو ته ولاړ سي او هلته به هغه بیرغ افتتاح کړي چې څه باندې 1,000,000 کسانو د دولت د پروګرامونو د ملاتړ په هدف لاسلیکونه پی کړي دي. تر هغه وروسته په هرات کې د افغانستان د خپلواکۍ د 99 کلیزې په مناسبت مراسمو کې ګډون کوي. ټاکل سوی ولسمشر په مراسمو کې ویناوی هم وکړي. د کونړ په مرکز اسد آباد او سرکڼو ولسوالۍ کې نن سهار د هوان مرمۍ د لګیدو له امله دوه ماشومان وژل شوي دي او لس تنه ټپیان دي. د دغه ولایت امنیه قمندان جمعه ګل همت ازادي راډیو ته وویل چې د هوان د اته مرمۍ د وسلوالو طالبانو لخوا له نامعلوم لوري ویشتل شوي دي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان څخه په کلکه وغوښتل چې د جرمنی په انتخاباتو کې مداخله ونه کړي. اردوغان د اګست په 13 په جرمنی کې هغه ترکان چې د رای ورکولو حق لري او شمیر یې شاوخوا 1,000,000 ته رسیږي وهڅول چې د مرکل کریسچن ډیموکرات اتحاد، د جرمنی سوسیال ډیموکرات ګوند او د دغه هیواد بل مهم ګوند زرغون ته د سپتمبر د 14 نیټې په انتخاباتو کې رای ورنه کړي. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس روانونی اوکراین ته ځي. دی به هلته د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو او د اوکراین له دفاع وزیر سره وګوري. کیف ویلی دی چې د دې سفر پر مهال به شاید دواړو هیوادونو ترمنځ نوي دفاعي تړونونه لاسلیک سي. او د لبنان پوځیانو نن اعلان وکړ چې له سوریې سره یې د لبنان په شمال ختیځ کې د سرحد په اوږدو کې د اسلامي دولت ډلې پر یو پټنځای حمله کړې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلې ومني. دا د یو ځل بیا زه عباد الله هننځه ل خپل تخنیکی همکارانو سره د دې ونې د زهرو کاروان په خبرونه کې ساسې په چوپړ کیم. د نن ورځې د زهرو کاروان په خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې تر 1,000,000 ډیر ماشومان له نشي موادو او معتادینو څخه زیانمن شوي دي. په دې خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو له هر څه نه مخکې د نشي موادو په برخه کې د تیرې اونۍ مهمو پیښو ته کتنه کوو چې عبدالنافی همت یې وړاندې کوي.
د نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیرو شپږو ورځو کې 90 تنه د نشي موادو قاچاقونکي نیولې دي. د نشي موادو سره د مبارزې معینیت ویان مهدی کاظمی د پنځم په ورځ ازادي راډیو ته وویل د نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره اونۍ کې د هیواد په مختلفو ولایتونو او لویو لارو کې د پراخو عملیاتو په ترڅ کې 1,450 کیلوګرام نشي مواد او 90 تن قاچاقونکي نیولې دي.
1,450 کیلوګرام مختلف نشي مواد نیولي او په دې تړاو مو نږدې 90 تنه قاچاقونکي نیولي چې له 150 څخه تر 1,500 کسانو یې یوازې په کابل کې نیول شوي دي، او دا هغه کسان ول چې نشي مواد یې د معتادینو د راټولېدو په مرکزونو کې خرڅول.
له بلې خوا له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو 11 تنه نیول شوي قاچاقونکي د عدلي څېړنو لپاره له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته وسپارل شول. له نشي موادو او مسکراتو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا 11 کسان د نشي موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي. په دوی کې 10 کسان یې هغه مهال ونیول شول چې نشي مواد یې د احمد کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه قاچاقول.
کومې پیښې چې راغلي ډیره یې د مختلفو ولایتونو څخه دي. کوم کسان چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې نیولي هغه کسان ول چې غوښتل یې نشه یي مواد په ماهرانه ډول د خپلو خېټو له لارې ډیلی ته انتقال کړي. په دې لسو پیښو کې د نیول شویو تورنو کسانو دوسیې تر ډیر حده چړل شوي.
د یادونې وړ ده چې په تیره یوه میاشت کې د 15 پیښو په تړه 10 کسان د عدلي او قضایي څېړنې لپاره له نشه یي موادو او مسکراتو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته د څېړنې لپاره استول شوي او دوسیې څېړل کیږي. او اخیر خبر داده چې سمګان ولایت پولیسو 228 کیلوګرام نشي مواد قاچاق پر مهال ونیول. په هغه خبر پاڼه کې چې د سمګان ولایت لخوا ازادي راډیو ته جلسوي راغلی چې په نیولسو نشي موادو کې 122 کیلوګرام چرس او 69 کیلوګرام یې تاریاک دي. دا نشي مواد په لارې موټر کې ځای پر ځای سوي او په تور 2 تنه نیول سوي دي. د خپل خبرو کې منالي چې دا مواد له سمنګان گاونډي ولایتونو ته انتقالول.
بیا هم خبرونه ته خره غلاست. په نننۍ خبرونه کې متاسفه دا مطلب چمتو کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې او د قانون د تطبیق په برخه کې د نړیوالې ادارې رئیس په افغانستان کې د نشه یي موادو پر ضد پر جدي مبارزې ټینګار کړی. په دې اړه د افغانستان د نشه یي موادو وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ رئیس جاوید احمد قایم وایي
تعهد دا و چې د امریکا سره د کانګرس سره به خبرې وشي چې اوسې کولی په راتلونکو کلونو کې حکومتونه دوامداره وساتي او حتی ډېرې کړي.
په یو بل ریپورت کې به واورئ چې د افغانستان د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزارت څېړنې ښیي چې په افغانستان کې تر 1 میلیون ډیر ماشومان له نشه یي موادو او احتیاط څخه زیانمن شوي دي. د دې وزارت ویان حنیف دانشیار
په هیواد کې د ټولو هغو کسانو څخه چې له مخدره موادو څخه متاثر شوي د 1,00,000 په شاوخوا کې ماشومان دي. له دې څخه څرګندیږي چې ماشومان او ښځې د ټولنې هغه برخه ده چې زیاتره له مخدره موادو څخه اغېزمن شوي.
دغه ډول به واورئ چې په غزنی ولایت کې له معتادو میړونو څخه د هغوی د میرمنو د طلاق اخیستلو قضیې ډېر شوي دي. نور مطالب هم لرو، خو د خپرونې په پای کې متاسفه یوه په زړه پورې ډرامه هم چمتو کړې. لومړی مطلب تر ازو له مخدره موادو سره د مبارزې او د قانون د تطبیق په برخه کې د امریکا د نړیوالې ادارې رئیس ویلي په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د لا پیاوړتیا لپاره به د امریکا کانګرس ته وړاندیز وکړي چې له دې هیواد سره خپلې مرستې زیاتې کړي. د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ مرستیال جاوید احمد قایم وایي ماریو فرناندز دغه څرګندونې د افغانستان د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې له وزیر سره په لیدنه کې کړي دي. هاخوا د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې وزارت پخوانی مرستیال محمد ظفر وایي چې له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره د بهرنیانو مرستې په تیرو کلونو کې په سمه توګه نه دي لګول شوي او که چیرې په دې برخه کې بیا هم منظم ستراتیژۍ او پلانونه جوړ نشي د مرستو ډېرېدل به مثبته نتیجه ونه لري.
له مخدره موادو سره د مبارزې او قانون د تطبیق په برخه کې د امریکا د نړیوالې ادارې رئیس ماریو فرناندز د افغانستان د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې له وزیر سره په لیدنه کې له افغانستان سره د خپلو مرستو پر دوام ټینګار کړی دی. د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ د برخې مرستیال جاوید احمد قایم د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په وروستیو کلونو کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې نړیوالې مرستې کمې شوې دي او په دې لیدنه کې د دوی غوښتنه دا وه چې دغه مرستې باید ډېرې شي. دی وایي ښاغلی فرناندز په دې لیدنه کې د مخدره موادو پر ضد د افغانستان پر جدي مبارزې ټینګار وکړ او ژمنه یې وکړه چې د دې مبارزې د لا پیاوړتیا لپاره به خپلې مرستې دوامداره ساتي او د مرستو د ډېرولو لپاره به د امریکا کانګرس ته هم وړاندیز وکړي.
تعهد دا و چې د امریکا سره د کانګرس سره به خبرې وشي چې اوسې کولی په راتلونکو کلونو کې حکومتونه دوامداره وساتي او حتی ډېرې کړي. بل بحث دا و چې د راتلونکو کلونو کې پولیس سره ډېره همکاري وشي چې هغه اوسې کولی ګرفتارۍ ډېرې کړي او د ګرفتارۍ تر څنګ د سرمالۍ سره کومک وشي چې هغوی دا قضیې زر پرمخ یوسي.
خاغلی قایم زیاته کړه چې په دې لیدنه کې د دواړو خو ټینګار پر دې هم و چې د مخدره موادو د سترو قاچاق کوونکو د نیولو لپاره باید د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې له پولیسو او په دې برخه کې له عدلي او قضایي ادارو سره هر اړخیزه همکاري وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې معینت هم د دې ادارې پر پیاوړي کولو ټینګار کوي. د دې معینت ویان مهدي کاظمي وایي چې د پولیسو تشکیلاتو پراخول او په پرمختللو وسایلو سمبالول یو اړتیا ده.
مسله ابتدایي مسله افزایش
زموږ تشکیلات باید د کمی او کیفی اړخه ډیر شي څو د نشه یي توکو سره هر اړخیزه مبارزه پر مخ یوسو. بل دا چې موږ ته معیاري او عصري تجهیزات راکړشي څو ښې لاسته راوړنې ولرو.
تر دې وړاندې د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش ویلي و چې په افغانستان کې د میلیونونو ډالرو لګولو سره سره په دې هیواد کې د مخدره موادو تولید مخ په ډیریدو دی. د سیګار پورستی راپور کې راغلي چې امریکا له 2002 څخه بیا تر 2012 میلادي کال پورې په افغانستان کې له مخدره موادو سره په مبارزه کې 8.6 میلیارد امریکایي ډالر لګولي دي. د سیګار په راپور کې که څه هم په 2012 کال کې د کوکنارو د کښت زیاتېدو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو په دې راپور کې راغلي چې د نامنۍ له امله د دې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د مخدره موادو پر ضد د افغان ځواکونو عملیات په 60% کم شوي دي. د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې معینیت بیا وایي چې د دوی پولیس پر خپل اصلي کار سربیره په جګړه کې هم ښکیل دي او د تالاشۍ په پوستو کې هم ترې کار اخیستل کېږي. هاخوا د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې وزارت پخوانی مرستیال محمد ظفر که څه هم د مرستو زیاتېدل ضروري بولي، خو زیاتوي چې تر هغو پورې چې له فساد سره جدي مبارزه ونه شي دغه مرستې به مثبته نتیجه ونه لري. د ده په باور په تیرو کلونو کې د نشه یي توکو سره د مبارزې د منظمو ستراتیژیو نشتوالی د دې لامل شوی چې دا مرستې په سمه توګه ونه لګول شي.
پخوا هم مرستې شوې دي او وروسته به هم کېږي، خو په ځای لګېدل یې ډېر ضرور دي د دې نه چې مرستې کېږي یا نه کېږي. ځکه پخوانۍ مرستې چې شوې دي هغه هم اکثره بې ځایه لګېدلې دي. اکثره پروګرامونه داسې عملي شوي دي چې هغوی زموږ د شرایطو سره مطابق نه دي.
محمد ظفر په دې باور دی چې د نشه یي توکو پر ضد د اغیزناکې مبارزې لپاره باید د افغانستان د عیني شرایطو په پام کې نیولو سره ستراتیژۍ او پلانونه ترتیب او په دې برخه کې د سیمې د هیوادونو همکاري زیاته شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره دغه هیواد اوس هم د تریاکو د ستر تولیدونکي هیواد په توګه پیژندل شوی او د وسلوالو ډلو ستره مالي سرچینه ګڼل کیږي.
د یادولو ده چې تر دې مخکې هم د افغانستان د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزارت ویلي و چې د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې د نړیوالو مرستې کمی شوې دي او ضروري ده چې باید دا مرستې زیاتې شي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. له نشي توکو سره د مبارزې وزارت وایي په افغانستان کې تر 1 میلیون زیات ماشومان له مخدره موادو او احتیاط څخه اغیزمن شوي دي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشیار د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې وزارت د موندنو پر اساس په هیواد کې 6.5 لک کسان په مخدره موادو معتاد دي چې د 10 لک ماشومانو ژوند هم له دې حالت څخه اغیزمن شوی دی او د دوی ډیره برخه د ښوونې او روزنې له حقونو څخه بې برخې پاتې او درانده کارونه ترسره کوي. په ورته وخت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له احتیاط څخه د اغیزمنو ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي هغو راپورونو ته په پام سره چې دوی ته رسېدلي دي په څو مواردو کې د فقر او مخدره موادو له امله ماشومان خرڅ شوي هم دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسعود نیازی وړاندې کوي.
په افغانستان کې تر 6.5 لک پورې خلک معتاد، موقتي نشیان او له مخدره موادو څخه اغیزمن شوي دي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ویان محمد حنیف دانشیار د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت نتایج ښیي چې 1.5 لک کسان د اعتیاد او د دوی په کورنیو کې ماشومان هم له دې وضعیت څخه اغیزمن شوي او له دې امله له فقر او کورني زور زیاتي سره مخ دي.
در جمع کل کسایی که
په هیواد کې د ټولو هغو کسانو څخه چې له مخدره موادو څخه متاثر شوي د 10 لک په شاوخوا کې ماشومان دي. له دې څخه څرګندیږي چې ماشومان او ښځې د ټولنې هغه برخه ده چې زیاتره له مخدره موادو څخه اغیزمن شوي او له همدې امله له فقر او کورني زور زیاتي سره مخامخ دي. همدارنګه له هغو مخدره موادو څخه اغیزمن شوي چې د دوی د کورنۍ غړي استعمالوي. دا کار زموږ له جدي اندېښنو څخه ده.
تر دې وړاندې د افغانستان حکومت په مستقیم او یا غیر مستقیمه توګه له مخدره موادو څخه د ماشومانو زیانمن کېدل د اندېښنې وړ بللی و. د اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی په کابل کې یوې ناستې ته ویلي و چې افغان ماشومان په مستقیم او غیر مستقیم ډول له مخدره موادو او احتیاط څخه اغیزمن شوي دي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان بلال صدیقی ازادي راډیو ته وویل د هغو 6 لک ماشومانو له ډلې څخه چې په درندو کارونو مصروف دي ډیره برخه یې هغه ماشومان دي چې په مخدره موادو روږدو کورنیو پورې اړه لري.
زموږ چړنې ښیي چې دا مهال 3 میلیونه کسان په مخدره موادو معتاد دي. کله چې موږ 3 میلیونه په نشه روږدي کسان ولرو، طبعاً د دې ترڅنګ موږ 11 میلیونه انسانان لرو چې په غیر مستقیمه توګه له مخدره موادو څخه اغیزمن کیږي. په افغانستان کې 2 میلیونه ماشومان په درندو کارونو مصروف دي. دا هغه ماشومان دي چې د دوی کورنۍ له بېوزلۍ سره مخ دي، او یا یې هم والدین په مخدره موادو روږدي دي. دوی مجبور دي چې د خپلو کورنیو اړتیاوې پوره
د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا سیف د چلډرن ویان د مریم عطایي وایي د دوی څېړنې ښیي چې دا مهال 40 کارګر ماشومان په افغانستان کې شته، او د 20 لکو په شاوخوا کې ماشومان ښوونځیو ته نه ځي. دغه ډول د دې ماشومانو ډېره برخه یې د خپلو کورنیو د ساتنې په خاطر درانده کارونه کوي. د ماشومانو د ملاتړ ادارې تل په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت په اړه خپل اندېښنه ښودلې. په ځانګړې توګه په وروستیو 2 کلونو کې موږ ډیری ماشومان په جګړو کې له لاسه ورکړل. د ماشومانو د ملاتړ ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې خپلې مرستې زیاتې کړي چې د ماشومانو په اوسني حالت کې مثبت تغییر راوستلی شو، او له افغان حکومت څخه مو هم وغوښتل چې د ماشومانو د اجتماعي ساتنې په خاطر یو اندازه بودیجه ځانګړې کړي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ویان وایي د فقر ترڅنګ په ډیری مواردو کې د مور پلار او کورنۍ د نورو غړو په نشه روږدیدل د دې لامل ګرځي چې خپل کورنۍ ماشومان د پیسو په مقابل کې خرڅ کړي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ته رسیدلي راپورونه او شکایتونه ښیي چې دا کارونه د افغانستان په شمال او مرکزی سیمو په تیره په بلخ او کابل ولایتونو کې ډیر شوي دي.
په افغانستان کې د نشه موادو او معتادینو له امله د زیانمن شویو ماشومانو په اړه مو د مرسلی نارسلا راپور واوریده چې مسعود نیازی وړاندې کړ. وسام له غزنی ولایت څخه یو راپور لرو. په غزنی ولایت کې له معتادو کسانو څخه د خپلو میرمنو کرکه ډیره شوې ده. د غزنی ولایت د ښځو چارو ریاست مسولین وایي په دې ولایت کې زیات شمیر هغه میرمنې چې میړونه یې نشیان دي طلاق ورڅخه اخلي. د غزنی مدني فعالان د دې ډول طلاقونو اصلي علت بېوزلي او بیکاري ګڼي. په دې اړه نور حال د شریف الله شرافت په راپور کې.
د غزنی ولایت سیمهیز چارواکي وایي په دغه ولایت کې په نشي توکو د اخته کسانو شمیر زیات شوی، او دغلته ټولنه لګڼو ستونزو سره مخ کړې ده. په دغه ولایت کې د شوده چارو ریاست رئیس شکوریا ولی د سی شنبې پورات ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې زیات شمیر هغه ځوانان چې په نشي تو کوروش دی خپل میرمنې دې ته مجبور کړی چې ورڅخه طلاق واخلي او ورڅخه جلا ژوند وکړي. نوموړې وایي په دې وروستیو کې هر ورځ دوی ته دوه یا درې داسې میرمنې مراجعه کوي چې خاوند یې په نشي تو کوخته وي او غواړي چې ورڅخه طلاق واخلي.
قضایی که موشته رضی او فوقت فورز ده زوانان چه ایتیاد ده پا مواد مختدر دیریدی او قضایی هم دیر چه ریاست موزانان تا موش سرته او شزو دیر مشکل داری، او دوی شکایت داده چه ما خواهن ایتیاد ده پا مواد مختدر او دیر استونزیم لاری تا جوان که دا شزو بیچاره دیر مشکل داری، او کنه دوی خوشحاله نه ده چې د خپل خاوند څخه جلا سي، دوی اولاد لري، خو ډېر چې په عذاب سي آخري مرحله یې دا ده چې دوی غواړي چې طلاق واخلي.
اغلی ولی وای په دغه ولایت کې زیات شمیر مرمنې اوس بیکاری گی تاړ کړي چې خلکو ته د فقر لاس وشت کړي. لادی سره بیا په دغه ولایت کې مدني پالین هم په ډیر اندیش نشي. په دغه ولایت کې مدني پال پوزیه کاکړ دولت ته وړاندیز لري چې دغه تل ځوانان او یو شمیر هغه به سرپرست مرمنو ته د کار زمينه برابر کړي، څو ځوانان له نشي تو کو لاس واخلي او مرمنې دې ته مجبور نه شي چې خپل خاوند څخه طلاق واخلي.
ګوره خو زه اول خپل ځان یادوم، زه یو د دولت مامور یم، کارمند یم. مثلا دولت ما ته 1000 تنخواه ورکوي، 1000 یو ناسو یا 1000، او دا زه د کور کرایه ورکوم، د موټر کرایه ورکوم. یعنی زه چې یو باسواد شزه یم په مشکل اقتصادي مشکلات لرم، نو هغه شزه چې بیخي کوم عاید نه لري وزګاري تر حده رسول رسیدلې دي. دولت دا کار یعنی کار زمینه خلکو ته نه شي برابرولی، خو هغه به څه وایي دا شزه چې بیخي کوم عاید نه لري.
غزنی یو د افغانستان د نامنو ولایتونو څخه دی چې د مسولینو په خبره زیات شمیر ځوانان بیکاره دي. او شاوخوا 30 سلنه خلګي په کرنه او مالداری بوخت دي. په ورته وخت کې بیا دغه ولایت ولایتي اداروي دغلته د بیکار ځوانانو او بی سرپرسته میرمنو لپاره د کارمندونې هڅې پیل کړې. د دغه ولایت والی انجنیر عبدالکریم متین ازادي راډیو ته وویل که څه هم په دغه ولایت کې په نشي توکو د اخته کسانو شمیر زیات سوی، خو وایي چې دوی اوس د درملنې لپاره یو مرکز خلاص کړي او د یادو کسانو درملنه کوي، څو دغه کسان بیرته له خپلې کورنۍ سره ګډ ژوند پیل کړي. ښاغلی متین همدارنګه په خپلو خبرو کې وویل چې دوی د هغه میرمنو لپاره هم د کارمندونې هڅې پیل کړي چې بې سرپرسته دي او د کور چارې ورغاړې دي.
موږ یو روغتون چې دوه بلاک او تقریبا څلوي خونې لري دام نوې پرانست، تاسې به هم لیدلی وي تر پخوا مو هم یو روغتون دی تر لاره. پولیسو او نورو کشفي ادارو ته مو هم دنده سپارلې، تقریبا په اونۍ کې یوه جلسه په دې اړه لرو تر څو چې دا محتاط کسان له ښاره ټول کړو او یو مسین ځای ته ورسو. دوی بعضې لیستونه جوړ کړي دي او دوی په څو کټګوري ویشلي دي. هغه میرمنې چې سواد لري موږ هغوی جذبوو په اداراتو کې، هغه میرمنې چې سواد نه لري خو بیا هم غواړي چې کار وکړي موږ هغوی ته په شعباتو دفترونو دي ځایو کې د کار زمینه مساعده وو.
د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې د دغه ولایت د ښځو چارو ریاست مسؤلینو ویلي وو چې په دغه ولایت کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې ډیریږي، خو دولت یې په مخنیوي کې پاتې راغلی دی.
په غزنی ولایت کې مو د معتادینو د وضعیت په اړه راپور واورېده چې زموږ همکار شریف الله شرافت چمتو کړی و.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړې خپرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار یې هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د خبرونې په دې برخه کې د یو موتات دردناک خطره ورو چې په ایران کې روګ دی شوی، د فرید نومیږي او اوسمهال له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دی.
ما نوم پرید دی، میدان وردګ دی، ولایت یم، د جغتې ولسوالۍ. کله په ایران کې کارګری، کله بیا زر ولوېدل مې درې منزله ځای نه. ډاکټري داوم چې وخوړه دوسته به درد روم کړه، تاریخ مې چې وڅ کړه څلور ویشت به درد روم کړه. بیا چې ډېرې واري کوم دا یو په خمې دوه ځای نه ته دوه نوکه پورې خوښي چې تاریخ کو نه وایم په شوروزه کې یو ری لاس متر ډېرې واري مې نشم کړه. په دې خاطر یې چې یو لس کال کې ډاکټر ته ولاړم په ایران کې دوایی برکاوه لغا دوایی کمتا و پیران که غیر کانونی خلکو موگه پیسو زر نرسی دو تونو تریه کرزانو بس ایرانیان موگم دقو سکی و اتلی سی سهر با چشو و صبحانه با ما خوارلا گاز با مرکش کلو یو سدون تریه کوه ایل بیا با سری کار تطلو پا دوله صبح جا را تللو پا دوله صبح جا با دوده و خوارا تیوه پایری با نیم سدون بیا تریه کسکال پریدی مزدرانو بیا بیرت بلارلو سری کار تا پا پینزو بجه برا تلو پا پینزو بچه راغلو بیا با ورت ناس تو دشپه تیوه بجه پینزه ستا بیا ویده که دو بلگی زو بیا داشت ادامه بس مگ نپویده لی مگ دیر پا زور کیو کنه تریاک زور دونه نو بانده تیر چی مگ ده کارا با غرزی بی نور شای ما ندی ویلی که تریاک مزکه ویلی ام خواست دوغ درد بخاطر ازا چی پاول ور وطن تراغ للم کور کسوک نو خبر کله اون چی مور و پلار بچی هان ویده شوال یش پی بلاس بجه شوالی زبطلم زنگله تا زنگله که با او ما تریاک میوائل دی ملات از آن سهر بیر تا وقتی را حالم بیا بطلم غزنی تا و او رازی و جالب و کسه وش و لولارم دی غرن لمنی تا تیاره و بعد عبید ما پا یو سپای میوادم پا پکر ترله و ماو چی لیوان میوانه خوری کلمی چی لیتر ول گوالم دونه چیزگای و دیتم گور ور کلا چی گورن تیاره و دست رنای وکله دست رنای وکتاوی چی شل دانه ما تاوی دی پورتا کلی ستیز پخپل وردار شوالا ما دور میپریخ و لالما زنگه او خطاو که ناستم تیاره را آقنه دی زو لالما چی پس تا تیاره بیار تو لالا بیار آقنه استی که ناستم ورده ورم برده کرانه خب یوام یاش باد وپویه دل زب استی سهره سهره بطلن قزنی تا مطر بوالا کت کور مینه واهل نور برون وایم دا داس عمل دی چې یار سړی وکړه چې څو بیا سترګې پرت کاوه نیم امر دی سړی تیر یو جالبه خاطره و ولړم یو خالی کور وایم د کورت خو دته ورتل لمه چې به ډورې ده لمه د شپې مونې شي پښپا کې وی ورځ مونې شي نه وکړي حالته چې ولول لمه نور متاده نوستو دای د پبرسر منزل کې نوستو ز په کوز منزل کې نوستو ما د دې چې ولی ده له د منډې کل موسکوي چې کور چې ختان راغله له ما منډې کل یې دای نه مور پاتې شو د مونم دای د مونم ورډ شو زې دای نه
درنو وریدونکو د زهرو کاروان د خبرونه ورستۍ برخه تر نږدې شو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو اجمل د کار لپاره بل ولایت ته تللی خو کله چې غواړي بیرته کور ته راشي نو په لار کې ناڅاپه ناروغه کیږي میرمن یې هغه سمدلاسه ډاکټر ته رسوي خو ډاکټر چې هغه ګوري نو دا ناروغي عجیبه ورته ښکاري دا چې اجمل په کومه ناروغۍ اخته شوی او علت به یې څه وي دا به په دې ډرامه کې واورو چې عبدالنافع همت چمتو کړی ده
وای 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 الله عمر شو ته
السلام علیکم دای شی پلاړه
او علیکم سلام
سړی د څه در باندې شوې دي د رنگ دی ولی داسې زیر ثوی دی
نه پویګم ټول بدن می درد کوي خو مې هم ګرځي خزي
په دغه توشک کې نه او په دغه بالک تکه وکړه
سمه ده وای 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 وای
د څه وخت راځي دا روغ ثوی
بیګار روغم سار چې کور تر روان شو نه پوهېږم څه ټکر باندې ولوېدا وای
د لارې په هوټلونو کې خو به دې ډوډۍ نه خوړلې
خاورې مې هم نه دې خوړلې
نو بیا ولې داسې شوې
نه پوهېږم خو مې ګرځي
اوهو حالت دې خراب دی باید ډاکټر ته ولاړ شي
نو زه په دې حالت کې ډاکټر ته تلی شم
خیر دی په یو ډول بلار شو
خیر دی لکه صبر وکړه جوړ بشم وای
ته دې حالت ته وګوره څنګه به جوړ شي راځه چې ډاکټر ته ولاړ شو
قسم ده لاړ وشو
ته دې لاس دې ما په وګه کې ده
وای وای
دغه سي ډاکټر صاحب اجازه ده
راځي راځي مهرباني
سلام علیکم
وعلیکم سلام راځي په دغه چوکۍ کې
اخ ډاکټر صاحب مرشم وای وای وای
خو ورو ورو څه تکلیف لري
ډاکټر صاحب د ټول ځان درد کوي
خورې ته درېګه چې د خپل راته وای ته راته وای څه مشکل لري
ډاکټر صاحب خو مې ګرځي ټول ځان مې درد کوي ګنګځي ما احسان مې ډاکټر صاحب
څه شې دي خوړلې دي
هیڅ مې هم نه دی خوړلې وای وای نن سهار له سفر راغلم
نو بیا څنګه یو دم داسې ناروغه شوې
نه پوهېږم ډاکټر صاحب هیڅ نه پوهېږم وای وای وای
رنګ دې هم ډېر ژر شوی دی کومه نشه خو به نه کوې
نه ډاکټر صاحب هیڅ نشه نه کوي
ته ودرېږه خورې چې دی خپله راته ووایي
ډاکټر صاحب زه نشه نه کوم خو د کوټې یو ملګری مې پوډري و اغه سره به مې کله کله یو دود پودر واه
بس بس پوش پوش
پوش شي پوش ډاکټر صاحب
خورې خبره دا ده چې خوند پودري شوې ده
زما خوند پودري شوې ده
څه شي زه پودري شوم
هو پودري شوې
په لاس ورځو کې هم زه پودري کیږي
لاس ورځي خو ډیر وخت دی په یو دود کولو باندې سړی پودري کیږي ته په ځان نه پوهې دلای سام دم پودري شوې
ډاکټر صاحب ته ټوکی کوي کې رښتیا وایي
خوري رښتیا درته وایم خاوند پودري شوې دی دا ټول نه خې نه خاني د پودري توپ دی
نو زما ژوند خو تبا شو کنه
زه زما ملګری ته مو بربادي خو ول دا دوا دا ستړي نه باسي دا ټول زما خپل ګناه ده چې له په دوه خلکو سره مې دی والی کوله وا
دا ازادي راډیو ګران اوریدونکو د دیونی د زهرو کاروان مطالب او ریپورتونه هم دومره وو تر بل خبرونه پورې مو په لاس پرم خوده مو ملشه
دے بل میزان یو می روح دے بل میزان یو می روح دے بل میزان یو می روح دے بل میزان کوتن دے ک جانا 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 یو می روح دے بل میزان